السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. سپینې ماڼۍ له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. د دې موضوع جزئیات په همدې خپرونه کې خپرېږي. د کابل 111 فرقه قومندان وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې به په کابل ښار او د کابل په ولسوالیو کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي. روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه اوري. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو په اړه جدي څېړنې او پلټنې پیل شوې دي. ایران باندې امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. د لندن د اتفاقیې اداره وایي 1450 تنه له یونایټ کلب او یو هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دغه ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې او پلټنې پیل کړې دي. د دې وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون هڅه به دا وي چې د دغې حملې اصلي عاملین پیدا او عدالت ته راوکاږي. ښاغلی امان ژمنه وکړه چې د دغه پلټونکو کمیسیون نتیجې به له بشپړېدو وروسته له خلکو سره شریکې شي. دا هغه ژمنه ده چې له دې مخکې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو حملو د څېړلو په اړه شوې چې ډېر ځلې نه ده پر ځای شوې. پر کانټیننټال هوټل په وروستۍ حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. د جوزجان چارواکي د دې ولایت په درزاب او قشټېپه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې داعش د وسلوالو ترمنځ په نویو نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د درزاب په شاتوت کلي کې د طالبانو په یوه کمین کې د داعش درې غړي او د قشټېپه په شوربولاق کلي کې په یوې لنډې نښته کې درې وسلوال طالبان او درې د داعش وسلوال وژل شوي دي. د هغه په وینا په دواړو ولسوالیو کې دواړه ډلې یو بل ته لاس په ماشه دي. د جوزجان د والی د ویان دغه ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې او د دولت دواړه وسلوال مخالفې ډلې معمولا د دا ډول نښتو په اړه څرګندونې نه کوي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د هلمند ولایت د پولیسو مطبوعاتي مسؤول عبدالسلام افغان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له څو ورځو راهیسې په نادلي مارجې او ګرشک ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوي چې هغوی یې د سیمې پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغان په خبره دغه عملیاتو په مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ښې نتیجې ورکړي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د کابل د 111 فرقې قومندانې وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار او ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. د دغې فرقې قومندان جنرال عبدالنصیر زیایی نن په کابل کې خبرلاند وویل د هیواد له اړوندو امنیتي ارګانونو سره په ګډه پلان ترتیب شوی چې په کابل ښار او ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هڅې پیل شي تر څو د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په دې سیمو کې په امن کې ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران باندې امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په لندن کې خپل برتانوي سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ټیلرسن په دې سفر کې تهران ته د سخت سزا ورکولو لپاره چې هغه به ښایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل ودروي د اروپا د ملاتړ په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په عین حال کې فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې تهران تورن کړ چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک هغې برخې ته درناوی نه کوي چې له تهران غواړي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام چې د اټومي سروکو د لیږدولو په هدف مخته وړل کیږي ودروي. ملګري ملتونه وایي په 2010 میلادي کال کې شپک 15 سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې نن خبر کړی ویلی چې له 1994 کال راهیسې دا د وژل شویو 16 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه راز ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې 115 سرتیری پولیس او ملکي مامورین په 15 ماموریتونو کې وژل شوي. دا هم په تاریخ کې د 15 کلونو په موده کې د 16 سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لویه شمېره ده. د 16 سرتیرو ډیری دا تلفات په مالی، جنوبي سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پیښ شوي دي. د لندن د اتفاقیه اداره وایي چې 1450 تنه له یوه نایټ کلب او یوه هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي. د بیړنیو چارو له ادارې د مرستې غوښتنه د لندن د سیلانیانو د سیمې د شپې 2 بجې وروسته له هغې وشو چې په کراوین واټ کې د ګازو لیکېدل کشف شول. د لندن د اوروژنې ادارې وویل چې د اوروژنې 2 موټر، د ژغورنې 2 ټیمونه او د اوروژنې شاوخوا 40 کارکوونکي د پیښې ځای ته واستول شول. دغه ادارې وویل چې د اوروژنې کارکوونکو دا وموندل چې په سیمه کې ګاز لیک شوی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو راپور نه دی ورکړل شوی. د ګازو د لیکېدو له کبله د لندن د مترو 2 تمځایونه انتړل شوي. پولیسو ویلي چې د احتیاط لپاره سیمې ته غځېدلي سړکونه بند شوي او موټر چلوونکو ته هم لارښوونه شوې چې د اوس لپاره دې د سیمې ته له ننوتو ډډه وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ملو نوریاس نوری واوریدل. سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د سولې د عالي شورا پر کار او فعالیت د انتقادونو په اړه هم اورئ. خو د چارو کارپوهان وایي چې هر هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي باید ستاینه او هرکلی وشي.
که چیرې دولت د سولې په رابطه باندې کور دننه اتفاقي نظر نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته اوږه ورکوي دا مهمه ده.
د کابل یو سولې یو فرقي قومندان وی پراتون کې لمریز کال کې په کابل او د کابل په ولسوالیو کې د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې شورا په هڅو انتقاد کوي، وایي چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د نړۍ د تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د خوځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي.
اوس پامو کوي خبرونو ته نتاقان
حسین غرڅا
او پمبګل ترای.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لولوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. سپینې ماڼۍ له پاکستان غوښتي دي چې پر خپل خاورې د طالب مشران ونیسي. د غوښتنې دوی ورځې وروسته له هغې ده چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د خونړي بریت مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وشل شول. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غوښتي دي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د هیواد د برخې درناوی وشي. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه تاسو جزئیات لري.
ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل په برید د مبرید مسؤلیت ومانه چې چارواکو په وینا پکښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول. امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټال هوټل له حملې 2 ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي. دی وویل:
We call on Pakistan to immediately arrest or expel the Taliban's leader.
موږ له پاکستانه غواړو چې په چټکۍ سره د طالبانو مشران ونیسي او یا دې هم له خپلې خاورې وباسي. سپینې ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حملو واشنگتن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټال هوټل د یکشنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي و افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې تر هغه وخته چې تروریستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري، د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد حقانه باسي لرويټر سره په نوې مرکه کې ویلي چې هواد یې تربل هرچا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسي ویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نسی.
The tweet had no new message.
دی وای دی ټویټ نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول سوې ده د منلو وړ نه ده. عباسي پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي.
And they continue to be used.
دای وایز مجلم ځکنیو لارو استفاده سوی او لا هم دوام لري. زموج په هوایی حریم کې 1 میلیون یا شای 1.2 میلیون پروازونه سوی وي او پیسې راته نه دی راکړل سوی. امریکا لږ تر لږه دا باید ومني چې پاکستان دغه هیواد تم ځکنی او هوایی لارې ورکړي دي. عباسي زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې د پاکستان صدراعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتینولي ټینګار کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینټال هوټل له حملې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای سوې حقاني شبکې کړې ده. حقانی شبکه همغه ډله ده چې په افغانستان کې پر تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپل خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. له ملالۍ بشیر مو اوریدل چې سپیری ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خاوره دې طالب مشران ونیسي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل د یو سلو یو لسمې فرقې قومندان وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې په کابل ښار او د کابل په ولسوالیو کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د نصرت په نامه عملیات پیلوي. جنرال عبدالنصیر زیایی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل په ستراتیژیک سطحه د نصرت په نامه عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پرې
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وروستۍ حملې او د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې تبلیغاتي پاڼو کابل ښاریان اندېښمن کړي. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې راتلونکي لمریز کال د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره د نصرت په نامه پوځي عملیات پیلوي. جنرال عبدالنصیر زیایی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ستراتیژیکه کچه د نصرت په نامه د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ سوی او په اپراتیفي کچه د دې عملیاتو دندې تشریح سوي دي.
ما آماده استیم در عملیات نصرت کې سال
غوای موږ چمتو یو چې راتلونکي کال د نصرت په نامه عملیاتو کې له اړوندو ادارو سره په همغږي امنیتي ستونزې حل کړو. همداشان د 1990 لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته شرایط دا کړو. په ستراتیژیک کچه د نصرت عملیاتو لپاره پروګرام چمتو سوی او په اپراتیفي کچه دندې تشریح سوی او په تکتیکی کچه یې پروګرامونه بشپړ سوی دي. د نصرت په نامو تصفیوي عملیاتو ته د چمتووالي خبر داسې مهال ورکول کیږي چې دوه ورځې وړاندې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 19 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. تیره اونۍ د مشرانو جرګې سناتورانو ویل چې د شتلې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې په یو شمېر ښوونځیو او کورونو باندې خپل بیرغونه لګولې دي. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې د شتلې د خپل تبلیغاتو او د خلکو د ویرولو لپاره دا کار کړی کومه لویه اندېښنه نه ده موجوده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې تصفیوي عملیاتو کې باید ټول مشکوک ځایونه په نښه شي.
دا د کابل په امنیت باندې یقینا تاثیر اچولی شي. ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره دا ده چې په کشفي ادارو باندې ډېر زیات سرمایه‌ګذاري وشي، ځکه کشفي ادارې کولی شي چې د عملیاتو د آغاز نقطه پیدا کړي او د هماغه ځای نه تعقیب کړي. دلته د فرقو یا د قومندانانو عملیات په خارونو کې ستونزمن دي. هغه باید د کشفي ادارو په همغږۍ باندې ترسره شي او مشخص ځایونه افراد او اشخاص چې هغلته غیر مسؤولي وسلیب کړي هغه باید په نښه شي.
د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې روان مریض کال یې له کابل ګارنیزون، امنیتي او کشفي ارګانونو سره په همغږۍ او د دوی په ملاتړ د خالد په نامه 308 عملیات کړي چې 10 شمېله وسلې، 28 شمېله تفانچې، 14 مشکوک کسان او 1 شمېر ارتباطي وسایل یې نیولي دي. عبدالنصیر زیایی زیاتوي د نصرت په نامه عملیات به له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو وریدل چې د کابل د 111 فرقې قومندان وي پراتون کې لمریز کال کې په کابل ښار او د کابل شاوخوا ولسوالیو کې د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد کوي او وایي چې د سولې بهیر باید د ځانګړیو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د دې بنسټ غړي فهیم پیغام د سې شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د سولې علي شورا په چارو کې وظیفوي تداخل او د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي او واحد ادرس نه موجودیت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کړی دی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د سولې د خبرو اترو لپاره مشخص ادرس د سولې علي شورا ده او په دې برخه کې هر هغه حرکت نم لا تړکوي چې د دې شورا له پالیسۍ او تګلارې سره پټا کرکینوي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره د یو پیاوړي او واحد ادرس نه موجودیت او د سولې شورا په چارو کې وظیفوي تدخل د سولې د روان بهیر د ناکامۍ ستر لاملونه بولي. د دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سې شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ په کار ده چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیاوړي شي، حکومت نور همکاری وکړي، ځوانانو نقش په دې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش په دې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش په دې کې زیات شي، همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
خغله پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي اړینه ده چې د ډیرو ادرسونو پر ځای واحد ادرس رامنځته شي. د پداسیال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سې شنبه پر اسپار کې د سولې د علي شورا د مشرتابه له پلاوي سره پلیدنه کې لا دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. همدارس د ترکیې په استنبول ښار کې د حزب اسلامي په وساتت له وسلوالو طالبانو سره د سولې دریمه ناسته هم ترسره شوه چې نتایج لا نه دی روښانه. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دغو خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی، خو د سولې علي شورا د درلونشه رئیس محمد اکرم خپلواک چې په همدې غونډه کې ګډون درلود ویلي د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مداخله، مافیایي کړۍ، د مخدره موادو قاچاق کوونکي او نړیوالې تروریستي شبکې د بین الافغاني سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا ویان امین الدین مظفری وایي د سولې د خبرو اترو لپاره مشخص ادرس د سولې علي شورا ده او په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغه شورا له پالیسۍ او تګلارې سره په ټکر کې نه وي.
پالیسۍ شورا علي سول همیس کې از هر حرکتی
دی وای د سولې د علي شورا پالیسی هم ده هر هغه خوځښت چې د سولې د خبرو لپاره زمينه برابروي او د دغه شورا د پالیسی او ستراتیژي سره په ټکر کې نوي ملاتړی کوي. کوم ارګانونه چې په دې برخه کې کار کوي هغه یې پوره اړه لري. خو د سولې د پروسې اصلي مالک د سولې علي شورا ده. د افغانستان د سولې کور په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت جدي اراده او د سولې پالي شورا کې اصلاحات اړین بولي. د دغه بنسټ په باور تر هغې چې د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو واحد او پیاوړی ادرس رامنځته نه شي د سولې رواني هڅې به بې پایلې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
همدې مسئله باندې د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د علي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده.
کچيري دولت دا تولمندي ولري او د ولست د اعتماد په نتیجه کې د خپل اورګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجه ته ورسیږي دا خو نور الا نور ده. خو کچيري مونږ وینو چې دولت د سولې په رابطه باندې لوي خونه په خپل دننه په کور دننه یعنی اتفاقي نظر نه لري، لبل خونه دولت د بهرنۍ او کړیو لخوانه هغه پوره ازادي نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګور کوي که هغه سیاسي ګوندونه وسی که هغه مدني ټولنې وسی او که هغه افراد وسی چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خولې ته ورشي دا مهمه ده. نور چې د هر خوانه وسی که هغه د دولت له خوانه وسی او که هغه د نورو مختلفو غیر متمرکز دولت باندې د مختلفو جریانونو لارې نه وسی.
بله شفیق صاحب، دغه د سولې د عالی شورا رامنځته کیدل او یا د سولې د خبرو لپاره د دغه ادرس رامنځته کول چې حکومت وایي د سولې پر رابطه چې کومې هڅې کیږي باید د همدغه بنسټ له خوا منسجم شي، نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه مال کې او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشلوبولی؟
زه چې تر څومره معلومات لرم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د خو ژوند د سهولتونو نه برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وې، دوی اروزګان ته تللي وې، دوی کندهار ته تللي وې، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او بجنور ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وې. په کابل کې چې څوک دوی ناست اوسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې، او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بلې شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همداراز حکومت په هغه شکل چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی، خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې له وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم هغه د افغان دولت له خوانه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي او هغه د وسلوالو مخالفینو له خوانه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده. کچری د سولې رښتونی شورا و او قوي منطقه دلولې، یعنی زه د فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولای شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه سرخی.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق چې وای د سولې لپاره که هر لوري حل ځلې کوي باید هر کله وشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فراه والی وای طالبان غواړي په لویدیځه حوزه کې دا ولایت خپل مرکز وګرځوي، خو په وینا یې وسلوال طالبان به هیڅکله دغه هدف ته ونه رسیږي. محمد عارف شاه جهان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس په فراه کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو نوموړي د ځواکونو کمښت او په پرمختللو وسلو د طالبانو سمبالښت لوی ننګونې وبللې. بلخوا په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو ځینې استازي بیا د وضعیت د کنټرول په اړه د والي خبرې بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
که څه هم په لویدیز ولایت فراه کې ناسم امنیتي وضعیت د یو شمیر خلکو اندېښنې زیاتې کړي، خو تازه د دې ولایت والی محمد عارف شاه جهان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې په اړه تبلیغ کیږي. ښاغلی شاه جهان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ورځې لخوا له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د شپې لخوا د پرمختللو وسلو څخه په ګټه اخیستنې پر افغان ځواکونو حملې کوي. د ده په خبره طالبان د دې لپاره چې فراه په لویدیز حوزه کې خپل مرکز وګرځوي خپلو حملو ته زور کړای، خو اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
فراه یو مرکز په صفت دوی طالبان تلاش درلود یا فراه کې بیا امنیتی راولي، دلته یو اکمالاتي دهلیز جوړ کړي د ټول جنوب غرب هم داسې د دې ځای نه لکه چې د تیر کالونو د طالبانو حرکت و شمال خواته دوی خپل نقشه لري. ټول شیان یو ځای سوی ده چې د طالبانو څوک چې د طالبانو حمایت کوي د دوی توجه جلب کړي خواته.
نوموړی وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د کمښت موضوع هم له مرکز سره شریکه کړي او هیله لري چې ژر تر ژره په دې برخه کې اقدامات وشي. د فراه ولی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. تر دې وړاندې د فراه د ولایتي شورا ځینو غړو له رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن دا ولایت د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه تر څنګ یو شمېر نور ولایتونه هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د خپلو حملو په ډیرولو سره وکولی شول چې د دویم ځل لپاره د کندوز ډیره برخه سقوط کړي. اوس هم د شمالي ولایت بدخشان دوه او بغلان یوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په فراه کې پرمختللو وسلو ته د طالبانو لاسرسی بله هغه اندېښنه ده چې د دغه ولایت والی هم نه ردوي. د فراه سیمه ییز چارواکو تل په دې اړه اندېښنه ښودلې، خو د ملي دفاع وزارت بیا په دې برخه کې د هر اړخیزو څېړنو ژمنه کړې. له دې ټولو سره سره په ولسي جرګې کې د فراه د خلکو یو شمېر استازي وایي حکومت د فراه د امنیتي وضعیت په اړه خلکو ته رښتینې معلومات نه ورکوي. له ډلې سمیع الله سمیع ما ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خوب امنیتی نداره ولایت فراه، طالبان رسما در ولایت فراه ګمرک داره.
دی وایي په فراه کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، طالبان رسما د فراه په ولایت کې ګمرک لري او موټر محصولوي، او هغه خلک چې د روانو جګړو له کبله بې ځایه شوي له جدي ستونزو سره مخ دي. اخوا د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي په فراه کې د مخدره موادو قاچاق له ایران سره د دغه ولایت ګډه پوله او په لویدیځه حوزه کې د فراه مهم جغرافیوي موقعیت په دغه ولایت کې ناامنیو ته لار هواره کړې. د ښاغلي مجاهد په خبره د فراه ناامني په ټولې لویدیځې حوزې بد اغېز لري، نو ځکه باید حکومت په دې برخه کې جدي او ګړندي اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پلیدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. د دې کمیسون وایان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او ملګرو ملتونو کړې ده، خو اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسون کارونه له ځنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلې مودې تر سره شي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په خټوګه مختزي او د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کمیسون لوري د رای ورکونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او نړیوالو مرسته کوونکو او یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا دېرش میلیونه ډالره کېږي د دوی لخوا د نوي فیصدو لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او لس فیصده یې د افغان حکومت لخوا ورکول کېږي.
ښاغلي سیاد وویل چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوي او ډیر ژر به چاپ شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لورې دغه کمیسون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند وایي د نوي کمیشنر له معرفي کېدو او د کمیشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسون د رئیس، مرستیالانو، منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات ترسره کړي. د راپورونو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالي امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د څارونکو ادارو اندېښنې راپارولې. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوې. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
روغتیایي څېړونکو د وینې د ټیسټ اولو نوې طریقه پیدا کړې ده. په دې اړه زیات جزئیات له عصمت سروان اورو.
چیرونکو د تیرونې د پنځشنبه په ورځ وویل د وینې د آزموینې یا ټیسټ کولو یو نوې طریقې موندلې چې د اتر دوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سترسمن رسپانې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې آزموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 دی. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په 70 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه یې سخته شي. حاضردمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسئله همداره چې ډېر ځلې ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
څلور نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وای پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدید څېړنې او پلټنې پیل کړې دي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي د دې ولایت په درزاب او قشتپه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې اندایش ترمنځ په نښتو کې نه وسلوال وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نورې بلک هاک هلیکپټرې ورکړلې دي. مخکې دغه ځواک ته څلور دا ډول هلیکپټرې ورکړل شوي وې. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. ایران باندې امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وی ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې 5516 سرتیری وژل شوی دي. ملګری ملتونو په یو راپور کې چې نن خبر کړی ویلي له 1994 کال راهیسې دا د وژل شوو 1600 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. او د لندن د اتفایي اداره وایي 1450 تنه له یو نایټ کلب او یو هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې د خځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار خبرېږي. خو اوس له مرزي احمد څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ساحلي فوټبال د شمنه سیالۍ په لړ کې د افغان کلب قرنې بیسیه کوردو او امید افغان لوبډلو د دغو سیالۍ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبډلو ترمنځ نیمه پای لوبه سبا ترسره کیږي. ښاغلی شاداب زیاته کړه چې د کابل د ساحلي فوټبال سیالۍ په لړ کې پرون د افغان کلب لوبډلې او د دوو پر وړاندې د نوي افغان کلب او امید افغان لوبډلې شل د څلورو پر وړاندې د ځوانانو همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز اردو د مراد خانی لوبډلې ته لوبه 9 د 10 او ولیا سر د جوانانو متحد لوبډلې ته لوبه 15 د 13 پر وړاندې وبایلله. د افغانستان د وشو یو شمېر لوبغاړي له پاکستاني لوبغاړو سره د وشو په سیالۍ کې د ګډون لپاره نن د کویټې په لور روان شول. د وشو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان په دغو سیالۍ کې شپږ حرفوي لوبغاړو، 15 د اماتور لوبغاړو، 2 تنو سروزونکو او یو روزونکي ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 25مه په کویټې کې پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه د ایبار او مالاګا لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي شوه. دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیره شپه سوانسي او لیورپول سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې د سوانسي لوبډلې د لیورپول پر وړاندې یو ګول ترسره کړ. په دې ډول لوبه 1-0 په پایله سره د سوانسي په ګټې پای ته ورسیده.
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د خزینه مدافع وکیلانو په فعالیتونو خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې څومره خزینه مدافع وکیلان فعالیت کوي،
فعلاً شاید در حدود 800 نفر یا 1000 نفر وکیل مدافع ځان ما د سر سره افغانستان د قسمت وکالت دفاع داریم.
دوی د کار په جریان کې لکه مستونزو سره مخ دي.
مثلا میگم به کوشم چې قضیه لري لابطه مسیج میته.
او خزینه مدافع وکیلان د زیانمنو میرمنو د دوسیو په سیړلو کې څه مرستې کولای شي؟
د ولایت کې بندي و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مینه مل درې میاشتې تیر شو، بیا څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي خو پر ټپي کېدو یا معلولیت تمام نشي، له حوالو سره سم په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون درویشتمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، کله چې په افغان کورنیو کې لیوي خزي سره ظلم او زور زیاتی کیږي، د دو دستور لمخې خزه باید زغم ولري او د هر څه تحمل کړي. یا ډېری کورنۍ د میرمن وړوندې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حلوي، چې ډېر ځله د ښځو په برخه کې حق حقدار ته نه رسیږي. اوس هم په ځینو سیمو کې افغانان د کورنیو ستونزو د اواري لپاره قضایي رسمي اوارۍ ښه نه ګڼي او دا یو ډول شرم بولي. خو ګڼې ښځې چې نورې ټولې لارې پر مخ وتړل شي، نو د خلکو پیغورونه په ځان مني او د خپل حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې چې زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهیږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي، خپل قضیه څنګه پر مخ بوزي. او په افغانستان کې عادلانه عدلي او قضایي نظام ته د میرمنو نه لاسرسی هم بله جدي ستونزه ده چې ګڼې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو قضیو سره دوه ګونی چلند، اداري فساد، د ښځو د قضیو د تعقیب او څیړلو په خاطر له دوی څخه ناوړه غوښتنې هم لوی مشکل دی. په دغسې مواردو کې له ښځینه مدافع وکیلانو پرته ښځو ته ډېره ګرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر په وینا، ډیر کم وخت کیږي چې د مدافع وکیلانو ټولنې فعالیت پیل کړی چې له 2000 څخه ډیر غړي لري. نوموړی همدارنګه د ښځینه مدافع وکیلانو په اړتیا هم خبرې کوي.
ډیر کم وخت کیږي د اندیمن د مدافع وکیلانو د قانون په بنسټ خپل فعالیتونه شروع کړي، چې دغه اندیمن د مدافع وکیلانو جوړ شو او قانون په 15 دورې دی ملي شورا کې تصویب شو. نو له دغه نه وروسته د فعالیت قانونمند شو د مدافع وکیلانو، سره له دې چې تعداد یې تقریبا پوځي د 2300 نفر و. کوم وخت چې انجمن د مدافع وکیلانو په کار شروع وکړه، اوس له 2000 نه ډېر غړي لري دا انجمن. چې په هغې جملې کې یو تعداد ښځینه مدافع وکیلان دي. ښځینه مدافع وکیلانو ته لا هم ډېر ضرورت دی نسبت نارینه وو ته، له دې لپاره چې ډېر زیات هغه رقم قضایا لرو چې هغه طرف یوه ښځه ده، چې هغه ضرورت دې ته لري چې له هغې نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حمایه وشي او دفاع وشي.
مدافع وکیل هغه شخص دی چې د وکالت دفاع جواز ولري، د دفاع وکیلانو په فهرست کې شامل وي او د قانون د احکامو مطابق په محاکمو یا نور مراجعو کې د خپل موکل حقوقو څخه دفاع یا د دعوا اقامه وکړی شي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي نجلا راحل چې په کابل ښار کې شخصي دارالوکاله هم لري، وایي د مدافع وکیلانو ټولنې په 1968 کال کې په کار پیل کړی چې په ټول افغانستان کې څه ناڅه زر میرمنې د وکالت دفاع په برخه کې کار کوي.
انجمن وکالت مدافع د سال 1386 ایجاد شو.
د مدافع وکیلانو ټولنه په 1968 کال کې رامنځته شوه چې اوس یې څه ناڅه زر ښځینه مدافع وکیلانې غړي توب لري. کله چې زه وکیل شوم، په یوه دفتر کې د
خزو لپاره کار کاو چې له هغه وخت نه تر اوسه پورې می 1350 پورې د خزو اړوند قضیه پر مخ وړې دي. اوس هم چې شخصي دارالوکاله لرم د خزو قضیه ته لومړی تو ورکوم، ځکه چې یو خزه د بلې خزې مشکل خ در کول شي. هغه قضیه چې موږ ته ډیره راضي د تفریق وختل او هل ټکول سوزول ځانوژنې ته د میرمنو مجبورول او نور بیلابیل تاوتریخوالی پکې شامل دي.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلې او اوریدلای شي www.azadiradio.com.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې دفترونه او ټولنې هم شته چې د هغو میرمنو لپاره چې حقوقي معلومات نه لري او خپل قضیه پر مخ نشي وړلای حقوقي مرستې کوي. د دغو دفترونو له ډلې څخه یو هم میډیکا افغانستان دفتر دی چې له میرمنو سره حقوقي مرستې کوي. وړیا مدافی وکیلان ورته معرفي کوي او له هغو میرمنو سره چې خپل کورنۍ کې ستونزې لري منځګړی توپ کوي. د میډیکا افغانستان مرکز مدافی وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې له میرمنو سره د قضایو په مختلفو پړاوونو کې مرستې کړې دي.
دفتر میډیکا افغانستان
د میډیکا افغانستان دفتر له څو اړخونو له یو موکل سره مرسته کوي. زمونږ د موکلینو ډېری قضیې په جزایي برخه کې دي چې زمونږ مدافع وکیلانی حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي لومړی په حقوقي مسایلو هیڅ نه پوهیږي، خو کله چې زمونږ دفتر ته راشي موږ په هر څه پوهو. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړي دي. د جزایي قضیو په برخه کې د میډیکا دفتر وکیلانې د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمې پورې قضیه تعقیبوي.
د خزو د قضیو د څیړلو په برخه کې نظر نارینه قاضي او مدافع وکیل ته خزینه قاضي او وکیله د خزو د ستونزو په حلولو کې موثر رول لري. یو خزه د بلې خزې مشکل په خطو قدر کولای شي. نو پاتلی او قضایي ارګانونو کې هم میرمنو ته جدي اړتیا محسوسیږي. مدافع وکیله زلفیا زلمای وایي د قضا او وکالت په برخه کې میرمنې وجدانن تصمیم نیسي او خپل کار په رښتینولۍ ترسره کوي.
خانمو په زمانه کې در یک قضیه درگیر باشم،
کله چې سرنواله مدافع وکیله یو قضیه سیړي په ډیر اخلاص او صداقت پر مخ وړي. له مقابل لوري رشوت او نورې غوښتنې نه لري. د ښځو اړوند ډېرې داسې قضیه شته چې یو ځل پرې پرېکړه شوې خو بیا هم له هماغې میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او پر پرېکړو کې هم دوه ګونی او تبعیضي چلند ورسره ترسره کېږي.
تفسیر مردانه هست قانون شده علیهشان.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو لوی ستونزه ده چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي او خپله قضیه پر مخ بوزي. په داسې حالت کې د ښځینه وکیلانو مرسته کولای شي زیانمنه میرمن خپلو حقونو ته ورسوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي د خسرګنۍ لخوا پرې د قتل تور پورې شوی وو او څو میاشتې بندي هم وه. د مدافع وکیلانو په مرسته یې له محکمې برات واخیست او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نه ورکول د خپلې مدافع وکیلې په مرسته ترلاسه کړي دي.
زما د مشکل و چې دوه قتل جریان و، بیا هلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې، بیا وکیلان راغی زه وکیل مې ونیول. درې میاشتې تېرې شو، بیا زما اوله محکمه وشوه. څلورم ځلې و چې محکمه کې مې برات واخیستل. وکیل ډېره کومکونه راسره وکړو، دوه ماشومان لرم یا ویزوی دا هغه دوی خو قایت کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه. بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وخل وایي دغه د سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي، نور څه څه وکړم. بیا جېږه زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته، ډېره خوشحاله یم زه.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې خزینه مدافع وکیلانې شخصي دارالوکالې لري. له ګوډ ګوډ نه ورته خلک د قضیو د پرمخ وړلو لپاره راځي، خو د وکالت دنده دومره هم اسانه نه ده. دوی له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. د زیانمنو او متهمو کسانو وکالت او د هغوی له مقابل لوري سره مخامخ کېدل د مرګ تر حده د وکیلانو ګواښل هغه څه دي چې خزینه مدافع وکیلانې ورسره مخ دي. د دې ګواښونو تر څنګ ډیری خزینه وکیلانې د عدلي او قضایي ارګانونو له ناوړه چلند څخه هم شکایت کوي. وای کله چادلی او قضایی ورګانونو ته مراجعه کوي سم چلن نه ورسره کیږي او ان کله کله د کار په جریان کې توهین شوی هم دی. میرمن نجلا او میرمن زلفیا د خپل کار د ستونزو په اړه زیاتوي.
وکالت دفاع وختونه یو مسلک بسیار پر مشقت او پر جنجال است.
وکالت ډیر سخت مسلک دی. په تیر بیا د میرمنو لپاره په دې برخه کې ډیر ستونزې موجود دي. زموږ په ټولنه کې وخزه په ډیر سختۍ د کار لپاره لکوره به هر راوځي. خدا چې وخزه بیا مدافع وکیل وي شخصي دارالوکاله ولري دانو ډیر ستونزمن کار دی. هغه مسؤلیت چې قانون موږ ته راکړی موږ هغه نه لرو او امنیت مو تامین نه دی. کله چې زه قضیه پر مخ وړم د معاکل مقابل لوری ګواښونه راته کوي وایي وژنم دی دا قضیه پرېږده او ډیرې نورې داسې خبرې. دا کار ډیر لوی زړه غواړي. د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ مسلکي ستونزې هم لرو. په عدلي او قضایي ارګانونو کې موږ سره سم چلند نه کیږي. ډیری وخت په دهلیزونو کې منتظر پاتې کیږو او قضایي جلسې چې دایره کې موږ څوک نه خبروي.
قسمی که آجندا باید ترتیب شود از طرف محکمه و اینا مطلع شوند نیست و قسم
زده کار په جریان کې له جنسیتي تبعیض سره مخ شویم. اړوندې ادارې چې د قضیو په اړه کوم تصمیم نیسي موږ ترې نه خبروي. هره ورځ زموږ پر وړاندې ستونزې شته خو زه خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګوري دنکو سلام. خدای موروخ او دودونو لشره لری لره اوس تر ټولو بده بالا دودونه دی چې حکومت هم دود غړن کړی او خلک هم له ټولو یې د تیښتې لاره ورکه کړې ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ خبرونو ته. نتاقان
حسین غرڅا
او پمبګل ترای لند خبرونه دغه دي.
د ښار لره شو یو غرفو مظاهره وکړي.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بوت غونډه جوړه شو.
د چوروالۍ خیال پالونه دوام لري.
د فوندونو له باندې دو سره د شیرونو خاپیر یعنی هم قوی قافته لاړی. د خبرونو توصیل
د ښار لرو شو یو غرفو مظاهره وکړي. بی خبر آژانس خبر را کوي چې غرفو په خپل شعارونو کې همدا وایل چې ښار په غرفو ښکاریږي. غرفې لکه د ستورو په کې ځلیږي. یا غرفې یا بمرې چوروالی یو کار به کوي. خبر زیاتوي چې په مظاهرو کې د شعارونو ترڅنګ تیږې هم وویشتل شوې او د غرفو ماتلرګي هم ورکړی شول. د مظاهرو د چارو ماهرین وایي چې که ښار همداسې پاتې شي نو ایله به د ښار قواره ولري خو غرفې دې هم نیمه خوا نه پرېږدي او چیرته دې ودروي چې بیا مظاهرې ونه کړي.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بود غونډه جوړه شوه. د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د غونډې په پیل کې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو روح ته دعا وشوه او بیا په دې حکله ګډونوالو خپلې علمي مقالې ولوستلې. ورپسې د چرګانو د سیمینارونو او ورکشاپونو له پاتې خاطرو یادونه وشوه او هغه د چرګانو او پیپسیانو سیمینارونه او ورکشاپونه یې د خېټو د توصیې او روح د آرامۍ لپاره مهم بلل. په پای کې د رایو په اتفاق اعلامیه خپره شوه او له اوسني حکومت څخه وغوښتل شول چې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو دود د بیرته راژوندی کړي چې هیواد د ترقۍ په لور روان شي.
د در پدر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د چوروالۍ خیال پلوونه دوام لري، او که چیرې دغه غوړ غوړ خیال پلوونه رښتیا شي نو له ښار څخه به پرته له شکه پاریس جوړ شي. خبر زیاتوي چې د چوروالۍ په خیال پلوونو کې مترو بس، بس ټاپونه، د څلورلارو عصري او پرمختللي ترافیکي اشارې، د څار کمرې او نور ډېر پرمختللي سیسټمونه وجود لري، خو په دې شرط چې رښتیا شي. کارپوهان وایي چې پخوانیو چوروالانو له دې نه هم غوړ خیال پلوونه وهل، خو هیڅکله یې هم نه چا شکل ولیده او نه یې هم بوی احساس کړ. له همدې عمله د چوروالانو خیال پلوونه اوس چا ته خوند نه ورکوي.
او په پای کې در په در آژانس خبر راکوي چې د فنډونو له بندېدو سره د شعرونو ښاپیری هم قیقاف ته لاړې. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نه کومه مشاعره جوړیږي او نه هم د کوم واړه یا غټ شاعر د شعرونو کنډولۍ تر سترګو کیږي. اوس مشاعرې یوازې والیانو ته پاتې دي چې د کدو ګل او بانجان ګل په موسم کې د خپل شهرت زیاتولو لپاره جوړې کی او ځان فرهنګ دوست او پیلم مین وخی. دارنګې په میلمستیا او مصرف کې هم د جیب خوشی. د شیر شوقیان وای چې افسوس د شیر خاپیریانې کوی قافته لاړې، کنه بیا به مو لیدلی وو چې شاعرانو څه څه نه جوړول. خبرونه خلاص شول.
پاچاهان ډول ډول وی او پاچای هم بیلی بیلی وی، خو د موږ پاچای د دودونو پاچای ده او د موږ پاچام د دودونو پاچا دی. د دودونو له پاچا سره مو مرکه درته کړې ده.
دودونو پاچا صاحب، کلمړې د دودونو پاکل سره ته وایست.
دود یو طبيعي شی دی او د دود څخه خلاصای نشته. که نور هیڅ هم نوی نو خلک د چلم، سګریټ او قیلون دودونه باسي. داسې خو له چارسو، سماواتونو، حمامونو او نانوایانو څخه هم غیږ غیږ دودونه وزي او زاړه موټرونه هم له چانه کم دود نه باسي.
دا خو موږ ته معلومه ده چې دودونه شته او وي به، خو اوس د تا په پاچایۍ کې چې د دودونو پاچایي ده، کوم ډول دودونه ډېر دي؟
د ما په پاچاهۍ کې دودونه لا نور هم زیات شول، ځکه دا د دودونو پاچاهۍ ده. مثلا تور دودونه، خړ دودونه، سپین دودونه، خړ بخوان دودونه او نور دودونه. همدارنګه یې د غلظت لحاظ هم په څو برخو ویشلی شو. مثلا ډیر غلیظ او ټینګ دودونه، مثلا متوسط او رقیق دودونه.
نو ته څه وایې پاچا سلامت، چې موږ انسانانو ته کوم دودونه بد دي؟
تاسو انسانانو ته ټول دودونه تاوان لري، خو په ځینو کې برکت هم شته، لکه د مانو او سپیلنی دودونه.
تا ولې دغه د دودونو پاچایي جوړه کړه؟
دا زما شوق و، دا زما د دودونو سره مینه وه. زه له دودونو سره مینه لرم، دود مې زړه خوشحاله کوي. چیرته چې دود پورته شي نو سړی ته امید پیدا شي چې هلته یو څوک شته. موږ دودونو ته پیدا شوي او دودونه موږ ته پیدا شوي دي، که نه په هیڅ بله پاچاهۍ کې به دې دومره دودونه نه وي لیدلي.
نه پاچا صاحب، اوس خو ټوله دنیا هڅه کوي چې د دودونو مخه ونیسي او په هیڅ ځای کې به دود ونه ویني.
هو، دودونه یوازې زما په پاچاهۍ کې دي او زه د دودونو پاچا یم. لکه پخوا به چې څوک د باد پاچا و، او یا به هم د واورو او نورو شیانو. زه په خپله پاچاهۍ افتخار کوم. په ټوله دنیا کې دومره دود نشته لکه د ما د پاچاهۍ په مرکز کې چې دي. بیکاره سړی خو سام نشي پکې ایستلی.
هو، همدا د دې وطن خلک دي چې سا باسي او تنفس کوي.
د ما په نظر لا اوس هم کم دي. هر وخت چې له خلکو څخه د خپلو کورونو لارې ورکې شوې، بیا یې منم چې په رښتیا د دودونو پاچا یم.
پاچا سلامت، اوس هم ډیر زیات دي او ان زیاتره خلک خو سترګې نشي پکې خلاصولی، او د ډیرو خو داسې اوښکې ترې روانې وي چې ته به وایې چا اوخلن ګاز پر استعمال کړی دی.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدې ته وایي د دودونو پاچاهۍ. د همدغسې پاچاهۍ په ارمان وم، خدای پاک می ارمان پورا کړ او دغه دای د دودونو پاچا یې کړم.
پاچا صاحب، تم دود غړن خکاری او کابینه د هم دود غړنه شوی ده، په دې حق له څه وایي؟
زه افتخار کوم موږ پیدا شوي دود غړن یو او همداسې دود غړن به مرو. د دودونو پاچایی کې دودونه ښه ښکاري.
نو د خلکو او رعیت د روغتیا په باره کې څه پلانونه لرئ؟
خلک به د دغو دودونو سره یا مخته او عادت شي او یا به هم د تیښتې او قبر لاره ونیسي. له دې پرته بله هیڅ لاره نشته.
د دودونو پاچا صاحب، نو د دودونو کمولو لپاره کوم پلان لرئ؟
نه، چې داسې کوم پلان مو درلودی اوس به مو عملي کړی وای. په خلکو به مو د زغالو، پلاستیکونو، ټایرونو او نورو شیانو د سوځولو بندیز لګولی وای. موږ نه غواړو چې د دودونو پاچایي له دود نه خالي وي. په خپله د موږ هر د ښار د غلیزو دودونو د راټولېدلو مرکز دی، چې سهار راووزم نو ډېره په سختۍ ساه اخلم، خو بیا هم افتخار کوم چې د دودونو پاچا یم او د ډېرو خطرناکو دودونو په منځ کې ژوند او پاچاهي کوم. او که د دودونو همدا حال و نو کال دا وخت به دومره څوک نه وي چې د دود په ضد مظاهره وکړي، ځکه هیڅوک به له کوره د باندې نشي راوتلی.
نو ته به څه کوې؟
زه به په دودونو کې لامبو وهم او نړۍ به راته حیرانه پاتې وي چې د دودونو پاچا په دومره ډېرو دودونو کې سرچپه پاچایي کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، برای افغانپور او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
وطن پردے دے رات تمکڑا فریادونا سوزے غم پور کے چھ میں یار ناراضی سوزے غم پور